دا مشال اړو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دا مشال اړو په دې خبري سات کې موضوع ګل آیاس او پامیر ساحل هر کله کاو په روانه خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درپرو پاول خبرونه پامیر ساحل
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی د سپیکر او مرستیال لپاره خپل نوماندان اعلانوي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ د تمویل مخنیوي اقدامات کوي او ایران په فارس خلیج کې بحري تمرینونه پیل کړي دي. بشپړ خبرونه په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې ده چې په پارلمان کې به د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی د سپیکر او د هغه د مرستیال دندو ته خپل نوماندان دروي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند مشرانو غونډه وکړه چې تر هغه وروسته د پیپلز ګوند سیاستوال شیر رحمان خبریالان ته وویل نن مازیګر به د ګوندونو کاري کمیټي تر غونډې وروسته نوماندان اعلانوي.
دا وای منگ یو کاری ڈل جوڑ اکڑا او د جمعې په مازیګر بعد د ډلې غونډه کیږي چې دراتونکو لپاره تګلارې جوړ کړو او د غونډې وروسته به بیا د امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې د جولای پر 15مه په ټاکنو کې درغلي شوې. د انتخاباتي کمیشن له غیر حتمی نتیجو سره سم تحریک انصاف ګوند په ټاکنو کې د قومي اسمبلی 114 څوکۍ ګټلې دي. د دې ګوند مشر عمران خان تر ټاکنو یو ورځ وروسته ویل د ټګیو د پلټنو لپاره له ټولو ګوندونو سره همکارۍ ته تیار دی، خو د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي چې ټاکنې رڼې او منصفانه وي. د متحده مجلس عمل ګوند د پیښور څانګې د ګل یا دوشنبه پر ورځ د ټول ګوندي غونډې اعلان کړی دی. د دې ائتلاف سیاستوالانو تیر مازیګر په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د جولای پر 15مه په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ تور تکرار کړ او ویل چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نویو غړو د سوګند مراسمو پر مهال به د اسمبلی ودانۍ شاوخوا ته احتجاج کوي. د متحده مجلس عمل د پیښور څانګې مشر صابر حسین اوان ویل ټولو ګوندونو ته یې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده.
دا 25 تاریخ کم سلیکشن شوه ده، دا مونږ بالکل مسترد کو او دغه سلسله کې خپل احتجاج به ان شاء الله مونږ ریکارډ کو. 6 تاریخ باندې پیر پورز باندې ان شاء الله آل پارٹیز کانفرنس ده او په دې کې مونږ مختلف جماعتونو ته دعوت ورکو، ټول دعوتونو دعوت قبول کو. مستقبل لای عمل به کې تیارو به پاره کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه ردوي او زیاتوي چې نوماندان یا ګوندونه د نتیجو په اړه شک لري، نو د کمیشن عدلي جرګهګۍ ته د پلټنو غوښتنلیک واستوي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونو پیسو د سپینولو مخنیوي ټول اقدامات کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي پرون د ملي انتظامی کمیټې یوه غونډه وشوه چې مشري د مالی چارو لنډمهالي وزیر ډاکټر شمشاد اختر کوله. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د پاکستان د ادارو ترمنځ د همغږۍ په زیاتوالي سره به د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو مخنیوی کوي. په غونډه کې د کورنیو او قانوني چارو وزیرانو ترڅنګ د پاکستان د دولتي بانک مشر، د بهرنیو چارو وزارت او د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې نکټا چارواکو هم ګډون وکړ. دولتي راډیو زیاتوي چې پاکستاني چارواکو د ناقانونه پیسو د څار نړیوال ادارې FATF د سپارښتنو د عملي کولو په اړه هم بحث وکړ. یاد ادارې د جون په پای کې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې واچاوه. تاسو لمشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پاکستان کې د پښتون تحفظ غورځنګ او د جنوبي وزیرستان د مسجدو مشرانو او فعالانو په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د غونډې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو ته ویل دوی 13 ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د انتظامی په دفتر کې پریکړه وکړه چې د دوشنبه پر ورځ به د مسجدو په کلیو کې د نامنیو د پیښو په اړه جرګه کوي. تر غونډې وروسته د مشرانو یو پلاوی د جنوبي وزیرستان له مرستیال کمشنر نائب خان د وړ سره ولیدل او له هغه سره یې اندېښنې شریکې کړې. د مسجدو مشرانو زیاته کړه چې دوی تر کلونو کډوالۍ وروسته خپلو کلیو ته ستانه شول، خو د هدفي وژنو او حملو له کبله بیا کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرونۍ غونډه پر داسې مهال شوې چې دوه اونۍ مخکې وسلوالو یو 14 کلن زده کوونکی عبدالکلام د کور دننه وواژه. چارواکي وایي په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کولو هڅې کوي. د خوراکي موادو شرکت سودکسو چارواکي وایي په افغانستان کې د درو کارکونکو وژنې سخت ټکان ورکړی دی. د سودکسو مرکز په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 230 کارکونکي لري. د شرکت بیګا تایید کړه چې په کابل کې درې کارکونکي وژل شوي دي. وژل شوي کسان د هند، ملایشیا او د مقدونیې ول. سودکسو په نړۍ کې د خوړو برابرولو دویم لوی شرکت دی او ویلي دی چې د خپلو کارکونکو د وژنې د پیښې په پلټنو کې له افغان حکومت سره یو ځای کار کوي. افغان چارواکو پرون خبر ورکړل چې د کابل په موسهی ولسوالۍ کې د درو بهرنیانو مړی موندلې دي. ایران په فارس خلیج کې لوی بحري پوځي تمرینونه پیل کړي دي. رسنۍ د امریکایي چارواکو لخوا وایي چې تهران دا کار د امریکایي بندیزونو بیا لګېدو څو ورځې مخکې کړی دی. یو امریکایي چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې په مشکونو کې ښایي له سلو څخه زیاتې بیړۍ شامل دي چې دا ښکاري چې واشنگټن ته پیغام ورکول غواړي. یو بل امریکایي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې زیاتره بیړۍ د وړو بریدونو لپاره کاریدونکي هغه دي. د چارواکو د نوم نه خودو په شرط ویلي چې د مشکونو وخت غیر عادي دی ځکه چې ایران عموما د منی په پای کې کلني بحري پوځي تمرینونه کوي. د واشنگټن او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلي شول چې په مې میاشت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران له اټومي موافقې څخه د وتلو او پر هغه هیواد د بندیزونو بیا لګولو اعلان وکړ. ټاکل شوی چې د امریکایي بندیزونو لومړۍ برخه د اګست لومې یعنی د سې شنبې له ورځې څخه عملي شي. دا د مشال راډیو د دې مهال خبرونه. اوس هم له اسلام آباده د مشال راډیو خبریال د کرنسیو یا اسعارو بی او د سبانی موسم حال بیانوي.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسیو نرخونه: یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ شل پیسې اخیستل کیږي او په 144 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 138 روپۍ شل پیسې او په 138 روپۍ نوي پیسې. یو پاوند په 155 روپۍ او په 155 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 130 روپۍ اتیا پیسې او په 230 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 230 روپۍ 30 پیسې او په 230 روپۍ 50 پیسې. او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي او 378 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپی 88 پیسې خرڅول کیږي او په یو روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پبنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 29، بنو کې 30 او 28، او کوئټه کې به زیات نه زیات 36 او کم نه کم 38 ډیګري سینټي ګریډ وي.
قدرمن اوردونکو خبرونه د مشال اډیو نو اوریدل چې په امیر ساحل وړاندې خبر که شر رسد د روانې کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی مشرې چوکو ته خپل نمائندان ادروي او مظاهره کوي. متحده مجلس عمل د دوشنبه په ورځ په پېښور کې د ټول ګوندیزي غونډې رابللو اعلان کړی دی. د بلوچستان عوامي ګوند مشر وایي د نوي صوبایي حکومت په اړه نن په کوټه کې غونډه کوي. په ټان کې د پښتون تحفظ غورځنګ او د جنوبي وزیرستان د مسعودو مشرانو غونډه شوې. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یوه ښځه د بلوچستان های کورټ مشرې ته نومول شوې. طلال چودی د مسلم لیگ نون روستي سیاستوال دي چې عدالت ورته سزا اورولي. د هغه ګوند د سزا شو مشرانو په اړه ځانګړي رپورټ هم لرو. په خبرونه کې شننې او تبصرې هم د خبرو له مشال راډیو سره وسه. کدمن اونکو تاسو د مشال اړیو د غرمې دول صبح جو خورونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان مسلم لیگ، نون پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي او عوامي نشتل ګوند اعلان کړی دی چې په پارلمان کې بعد د وزیر اعظم، د قومي اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال لپاره خپل امیدواران دروي پرون ماخام تر غونډې رسټو د پیپلز ګوند سیاستوال شریف رحمان خبرانو ته ویل ټول ګوندونو کاری کمیټې جوړې کړي او نن مازیګر به تر غړي غونډې رسټو خپل نوماندان اعلان کړي. د جولای په 15مه په شو انتخاباتو کې ذات سوکۍ تحریک انصاف ګوند ګټلې دي، خو یو شمیر لو وړو ګوندونو د ټاکنو د نتیجو لمنلو څخه انکار کړی دی. الیکشن کمیشن وایي د قومي او صوبایي اسمبلی ټاکنې شفافه او منصفانه وي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د زیارت پورس پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په اسلام آباد کې رابلل شوې ټولګوندیزي غونډه کې فیصله وکړی شو چې پاکستان تحریک انصاف ته به میدان خالی نه پرېږدي او په پارلمان کې به یې په ګډه سره مقابله کوي. د غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان وویل هم خیال ګوندونو په ټولګوندیزي غونډه کې فیصله وکړه چې په پارلمان کې به د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون، د سپیکر لپاره به د پاکستان پیپلز پارټي او د ډیپټي سپیکر لپاره به د متحد مجلس عمل امیدوارانو حمایت کوي.
ہم نے ایک ورکنگ کمیٹی بنا لی ہے.
دا وای منگ یو کاری ڈالا جوڑ کړه او د جمعه په مازیګر بعد د ډلې غونډه کیږي چې دراتونکو لپاره تګلارې جوړ کړو. د وزیر اعظم چوکۍ لپاره به مسلم لیگ نون، سپیکر لپاره به پاکستان پیپلز ګوند او ډیپټي سپیکر لپاره به ایم ایم ای خپل امیدواران نامزد کوي او د غونډې وروسته به بیا دغه امیدوارانو نمونه د مطبوعاتو په وړاندې اعلانوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی د اطلاعاتو سیکرټر میا افتخار حسین د خبری غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل په پارلمان کې بعد تحریک انصاف سره سخت مقابله کوي او پور امید دي چې حکومت به جوړ کړي.
مونږ د دې غټې فیصلې کې یو دا چې مونږ ټولې پټې په دې خبره متفق یو چې مونږ به مشترکه جدوجہد کوو. بیا مونږ به د دریو پوزیشنونو لپاره الیکشن کوو، هغه د وزیر اعظم لپاره الیکشن دی، بیا چې کم دینو سپیکر لپاره دی او بیا د ډیپټي سپیکر لپاره دی، او داسې به متفقت او مونږ په اسمبلی کې مقابله کوو. دا امکان شته چې مونږ ته وګټو، مونږ به میدان ته ځو ګټلو لپاره بځو، ځکه چې ډېر معمولي فرق دی.
په 15 جولای شوی انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 114، پاکستان مسلم لیگ نون 4، پاکستان پیپلز ګوند 3، متحده مجلس عمل 2، متحده قومی مومنٹ پاکستان 6، پاکستان مسلم لیگ قاف 4 او 14 آزاد امیدواران کامیاب شوی دي. خود قومی وطن پارټی مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای چې په انتخاباتو کې په لوی پیمانه درغلی شوې ده او پر ضد به ټول ګوندونه د پارلمان دننه او بهر احتجاجي مظاهره کوي.
اور بھرپور طریقے سے ٹول پکے راغل الیکشن رد کرے دے مونگا او داغے دا پارا دا یو اتحاد جوڑ شو پکم اور رسل تو تا رشت کی پاغورت بدلتا مظاہرم کی او دا سلسلہ بم کے بوزو زکہ چے مونگا دا پختہ یقین دے چے دا الیکشن چے دے پری مار ڈاکا ٹول شوی دا او دا دا قوم صحیح مینڈیٹ نے دے.
دا انتخابات اوروس تو دا الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان پر ٹاکنو کی دا درغلی تورن رد کڑیو او وینا ایوا چے ٹاکنے شفاف کڑے شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اوریدونکو، د متحده مجلس عمل د پیښور څانګې مشرانو د اګست پر 6مه په ښار کې ګوندیزه غونډه وربللې ده. دوی پرون په یو خبري غونډه کې د جولای پر 15مه شو ټاکنو نتیجې رد کړې او ویل چې د صوبایي اسمبلی د غړو د لوړې مراسمو پر وخت د اسمبلی ودانې شاوخوا به احتجاجي مظاهره هم کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلیو تورونه رد کړي دي او وایي انتخابات منصفانه او شفاف ول. پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا انتخابات ګټلې دي. د دې ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې هر ګوند په ټاکنو کې د درغلي شکل لري ورسره همکاري ته تیار دي. نور تفصیل ولنګ وسره کوي.
پېښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې د متحده مجلس عمل مشرانو د 2013 په عامو ټاکنو بیا نیوکې کړې دي او د ټاکنو اعلان شوی نتیجې رد کړې دي. د ایم ایم ای د پېښور مشر صابر حسین اوان په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا 25 کم سلیکشن شوی دی، دا مونږ بالکل مسترد کو او دغه سلسله کې خپل احتجاج به ان شاء الله مونږ ریکارډ کو. جمعه پر ورځ اتوار پر ورځ مظاهره ده، 6 باندې پیر پر ورځ باندې ان شاء الله آل پارٹیز کانفرنس ده او په دې کې مونږ مختلف جماعتونو ته دعوت ورکو، ټولو دعوتونو دعوت قبول کو او مستقبل لای عمل به کې تیارو به پاره کې هغه د احتجاج مزید لویولو ته پارم ده او کله چې اسمبلی اجلاسي هغه ورځ باندې اسمبلی کې راوم ده.
د جمعیت علماء اسلام پی یو مشر او پخوانی سینیټر غلام علي وایي په انتخاباتو د راپورته شوی نیوکو وروسته دي د پاکستان عدالتونه او رسنۍ د لړکی منصفانه او آزاد رول ولوبوي.
اغه ملکونه ترقی کوي چرته چې دا دوه شی آزادي عدالت او میډیا ول دا مخامخ عدالت کې فیصله د انصاف کیږي چرشل ویلو کنه او کله ته انصاف کې موږ جنگ نه بیلو مطلب میں دار چیز عدالت ہم دا پاکستان دے او زم پاکستان ہے، دا میڈیم دا پاکستان دے او زم پاکستان ہے، چس حقیقت یغه خای
د 2013 په انتخاباتو د بیلابیلو غندونو لخوا راپور تکړې شوی دا تورونه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن لخوا په بیا بیا رد کړې شوې دي. د 2013 په عامو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اکثریت ترلاسه کړې دي، او په پنجاب او بلوچستان صوبو کې هم یاد ګوند د صوبایي حکومتونو جوړولو هڅه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
قدرمن اوریدونکو، د انتخاباتو وروستو د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا سیاسي حلو ځلو ته کتنه کوو. یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال داوا کړی دا چې د ګوند په صوبه کې د حکومت جوړولو توان پیدا کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کوټه کې خبري غونډې ته وویل ټول ګوندونه په حکومت ورګډول غواړي. هلته د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو پلاوی د بلوچستان نېشنل پارټي له مشر اختر مینګل سره هم لیدلې دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د بلوچستان عوامي ګوند مشر جام کمال ویل دی چې د صوبې د اعلی وزیر لپاره د دې پرنامه باندې په ګوند کې د نن هیڅ ډول اختلاف نشته، او د حکومت د نورو منصوبو لپاره به نن په کوټه کې د ګوند د مرکزي کمیټې وغونډه وشي. نوموړي د خبره تیر ماښام په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی ده. پر دې مهال د بارکان څخه ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی آزاد غړي عبدالرحمن کتران هم په بلوچستان عوامي پارټي کې د ګډون اعلان وکړی. دغه ډول تر اوسه په بلوچستان اسمبلی کې د جام کمال د ملاتړ کولو غړو شمیره و دیرسته رسیدلې ده. بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال اول چې د بلوچستان اولس د دې پر ګوند باندې چکم باور کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. خو د دوی په مخ کې د صوبې پسماندګي، غربت لري کول، د تعلیم او سیاحت اسانتیا او برابرول ترڅنګ و خلکو ته روزګار ورکول یو مهم کار دی، ځکه چې په تیرو وختو کې د بلوچستان د ولس دغه بنیادي ستونزو ته په سمه توګه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي په اسلام آباد کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل او د جمعیت العلماء اسلام د جنرل سکرتر مولانا عبدالغفور ایدری سره د لیدو ذکر هم وکړی، او وی ویل چې ټول سیاسي جماعتونه د ځان سره ساتل د بلوچستان عوامي ګوند تګلاره ده. دغه ډول د تحریک انصاف سره هم د ښه اړیکو په تمه یو، ځکه چې د مرکز سره د ښه تعلق پر بنیاد بلوچستان صوبه د پرمختیا په لور تګ کولی شي. بل پلو ته په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یو پلاوی د نعیم الملک په مشرتابه کې د بلوچستان نېشنل پارټي د مشر سردار اختر مینګل سره لیدلې دي. هغه غوښتنه کړې ده چې بلوچستان نېشنل پارټي دې په مرکز کې د تحریک انصاف د حکومت د جوړولو ملاتړ اعلان کړي. وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر مینګل ویلې دي چې په حکومت کې د ګوند پر ګډېدو باندې د تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټي د مشرانو مننه کوي. خو که تحریک انصاف په بلوچستان کې د لادرک کسانو راوستل او پر سی پیک باندې د عمل کولو پریکړه وکړي، نو بلوچستان نېشنل ګوند به ارومرو ملاتړ اعلان کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385، او پینزل زرا 555.
مشال لري تاسو غوږی قدمونه ودونکو، د پښتون تحفظ غورزنګ او د میسودو په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې د دوشنبه یعنی ګل په ورځ په سیمه کې د امنیت په اړه جرګه کوي. دا پریکړه پرون په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د کمشنر مرستیال په دفتر کې شوې ده، چې پکې د یو ځوان زده کوونکی عبدالکلام د وژنې ترڅنګ د میسودو په کلو کې د نامنیو او په نورو پیښو هم خبرې وشوې. نور تفصیل سلام مسعود راکوي.
پرون د شپږم په ورځ د ډیپټی کمشنر سویلي وزیرستان ټانک په کمپاونډ کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډېر اسماعیل خان او ټانک یونټونو په بلنه د مسعود قبیلې د ځنې مشرانو، ملکانو، عالمانو او طالب علمانو غونډه وشوه. د دغې غونډې مقصد غرض څه وه؟ په غونډه کښې موجود یو ملک ویایي
دا د پی ټی ایم ولا ورسره هغه دردولی خلک چې د هغې نوجوان بچونو شهیدون شوی وی آدی ڈی خان روغلی وی ٹانگ تا اطلاع کړی وا مشرون تا کی موجود وی اغه ته خبره تیرا کړل چې می سره داسې جوتای شوای دی او داسې ظلم شوای دی په نور نور علاقې کې شه هم دغه سه په دغه کې سمبندې ظلمی نه شوی دی مسجد په خو راکړي د سومبار استا ټوله مسجد او رکال کړی دو چې د دریم ورستا ټول مسجد اغه کم شهر دی کک شهر دی چې د پولیټیکل او کچاره ته ځون رو راستاوی دغه کې می واقعي جوړ شول یا روتلین کې واقعي کې می واقعي جوړیږي د اغه د تدارک ته پوره مطلب لای عمل سره تعین کو
د پښتون ژغورنه غورزنګ سره تعلق لرون کا ځوان شاه فیصل غزي خبره هم وار وای
دغه مقصد دا چې کیم په مسجد په علاقه کې کیم ظلم جوړتای کیږي حکومت طرفه علاقه سره روغه وګیا د مکین وکیا شک توي اونره کې می واقعي شوی دی او کیم ظلمینا کیږي دغه مشټول کوم د پیغام ورکوي چې په دوار پریز باندې په 6 تاریخ پی کمپاون شه دی پیرا کوم لویا جرګو کې دین کې
یو عالم الدین مولانا عبد الله دغه خبره په دارنګ مخشه بیاي
دغه جرګه مقصد دغه و چې میرو مسجد کوم سره جمع شي د میش په وزیرستان شه چې کیمو بد امنی دو امن نشته دای په دغه والا سره و دغه کیسه د عبد الکلام چې یو بچای و د خاندان ځای و شو بخیل ایریا نرګوسه شه دا و کې انتخابات نه څورې مخشه پېښ شو یو مرکړای و د میش خلکو چې وزیرستان ته لوړ شو دا په خپل مرضی بند نه شلوړ دا د میزو پاک آرمی د میزو پولیټیکل انتظامیا د دغه په وینو بند وزیرستان ته لوړ شو چې په وزیرستان شه امن دی نن په وزیرستان شه ځی په ځی په ټول وزیرستان شه نه ځی په ځی ټارګټ کلینګ کیږي نو میزو دغه د انتظامیا نه هو د خپل پاک آرمی نه هو دا اپیل کوي چې دغه دغه نوټس وخلی
د نه پېژندلو وسلوالو په ټوپکونو وشتلی وژلی طالب علم عبدل کلام پلار خاندان خان د خپل قبیلې مشرون ملکون او تیمان تا سرنګ ژغور کوي وار وای ځنه
یمو درې ماشی دې او تو ستا پیل دای چې مو شایو عبد کلام یې بوله یمو دغه یو شایو نن یمو مردا چې بل اړ دې توس مې او ماشی دې پلا ټینګا وکستای
په غونډه کې شامل د مشرانو یو ډلې د ورستې بیا د مرستیال کمشنر نائب دین داوړ سره ولی دل او غای په دغه لړکشه د خپل تشویش نه خبر کا او دای هم ور وشول چې په دغه بارښه باندې درې مسعود بلا غونډه د دریم پورز په دغه کمپاوند شه کېږي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
مشال ریډیو تاسو غوږی قدر نور رپورټونه هم لرو ساسې پام بل رپورٹ په لور راګرځوم پولیس وایي د پېښور په سربند کې پرون ابل پرون په یو برید کې درې نرخزیان ژوبل شوي دي د نرخزیانو د تحفظ ټولنې یو مشر قمر نسیم تر پېښ وروسته ماښام مهال مشال اړې ته وویل په خیبر پښتونخوا کې د پالیسیو او قانون باوجود په نرخزیانو د بریدونو سلسله روانه ده او ککړ کسان هم نه نیول کیږي خو پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې په حمله کې ککړ شپږ کسان نیولي دي نور تفصیل درته د یوې وړوکې دمې وروسته وړاندې کوو په خبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د ټولنې یو مشر قمر نسیم مشال اړو ته ویلي دي چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوه حمله کې درې نرخزیان ژوبل شوي دي دا پیښه د پښتخري روډ سربند علاقې سره نږدې شوې ده په ژوبلو کې دانش حسنین او اسد شامل دي د زیاته کړه
د ګاډی نه کوس کړی دي په چاکوان هم والی دي سکونه لته هم ور کړی دي کپڑے ولښل ولی دي او هغه نه پښې کم دینه دي په کوم په ګاډي کې نو هغه ګاډي هم په د پکان او په بټونو باندې د شیشه هم ماته کړی دي دا خواجه سرا پرون ټول شپه در بدرو دې کله پښتخري تانې تتلل او دا کله سربند تانې تتلل او د دې چې کوم حدود د دې واقع دواړو تانو دا په یو نشو دا ته کولې چې دا سربند لا کده او کدا د پښتخري را کده نو دا خواجه سره ټول شپه خپل په دې کې تیر شو
خدا پېښور پولیسو د اگست په دویمه په یو بیان کې ویلي دي چې د پولیسو مشر قاضي جمیل الرحمن د دې پیخي نوټس اخستي او په دې لړکی شپږ کسان نیولې دي په بیان کې ویل شوی چې نیول شو کسانو څخه وسلې هم موندل شوې دي خو قمر رسیم وایي چې د حکومتي داوو باوجود په نرخزیانو بریدونه کیږي
کم د خواجه سره او د حفاظت حواله سره پالیسی و هغه د های کورټ اډرس نه باوجود او بیا بیا د یعنی د حکام بالا چې کومو هغه د دلچسپه نو باوجود چې کوم متعلقه ادارې وی هغه دی پالیسه په نفاس کې او دا په نوټیفای کولو کې ناکام شوی دی
تر دې مخکې هم د پېښور رنګ روډ سره نږدې پتنګ چوک کې نامعلومه وسله بالو یو نرخزه او ملګری په ډزو وجلې وو
ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لري ته تاسو غوږی کډر مړو ودونکو په کورم کې د خدات خویدات اخیلو مشرانو له فوزی او انتظامی چارواکو سره په لیدو کې په سیمه کې د فوزی چاونی جوړولو هوکړه کړی ده. په دې لړ کې پرون یو جارګه وشوه. مشران وای په موافقه کې راغلی دي چې انتظامیه به د خلکو د ځمکې اخستو په بدل کې هلته پرمختګ کارونه کوي. د چاونی جوړولو په اړه مو له انتظامی او فوزی چارواکو سره رابطه وکړه خو بریالي نشو. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د خودت خیلو د جرګې یو مشر نوازګل مشال لډیو توای په خودت خیلو کې لډیر وختونو راهیسې بدامنی ده او د هغې غټه وجدا ده چې هلته حکومتي واک کمزور دی نو ځکه دوی د چونې جوړولو لپاره خپل ځمکې ورکولو ته تیار شول.
هاي سکول تور اوري کی مطلب دې میټینګ واښوالو بیا مطلب دې چې نو لړلو هغه ځای ته ویره غړلو هغه مطلب نقشې مو وختلې سره نما مو سره مطلب دې چې وکړلم.
معلومات تر مخه د منځنی کورمې په کروت کې ځای مشرانو تر یو سل اویا کانال زیاته شاملتیز مکه د پوځي چونې لپاره بل کړی دا چوربانه د جوړدو چاره به ډېر زر پیل شي. بل خو ځای خبريال نبی جان اورګزه هم پوځي چونې د سیمه امنیت لپاره یو ښه ګام بولی خو هغه له دغه خبرې سره مخالفت کوي چې ګنیز مکه ورکولو په بدل کې به خود اتخیل د ژوند اسانتیاوی ورکول کیږي.
ما ته څومره خیال ده د مثال د سیده ته اوس حکومت د دغو خلکو مجبورینه نجایزه فایده اخلي. حکومت باندې دا فرض جوړیږي چې په هغه ځای کې به سکولم جوړی په هغه ځای کې به سپتالم جوړی دا سیزونه بغیر دی چې معاوضې ته ته متدارو کا څه به تاته دا جوړوم. بیا حکومت څو لس نه کله ځمکه خلی په هغه کې چې بلډینګ جوړی چې شای جوړی حکومت لکه دې ته باوند ده د دې ځای پیسې به معاوضه به خو ټیک ټاک ولس تصویر کوي.
مشال لوډیو کوشش وکړو چې په دغه اړه له پوځي امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي خبریالي نشو. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال لري ته تاسو غواګی قدر من اوریدونکو د پاکستان په تاریخ کې په لومړی ځل یو خزه د بلوچستان های کورټ مشري دندې ته نومول شوې ده. جسټس سیده طاهره صفدر د بلوچستان های کورټ لوړ پوری جج ده او د جولای پر درویشتمه د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار دغه دندې ته نومولې ده. په بلوچستان کې یو شمیر شنونکي فعالان او سیاستوالان د طاهره صفدر د نومولو هرکلی کړی دی. نو تفصیل به درته د یوې وړوکې دمې وروستو وړاندې کړو. د جولای په درویشتمه د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د بلوچستان لوړ پوری قاضیه یا جج سیده طاهره صفدر د هغه صوبې های کورټ چیف جسټس په توګه نومولې ده. طاهره صفدر د وکیلانو د کورنۍ ده او هغې په 1972 کال کې د سیول جج په حیث کار شروع کړی و. په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار د نوموړي د کار په اړه مشال اړې ته ویل
دا خپله چې د کورنۍ ده چې د دوی پلار حنفي صاحب یو ډیر مطلب ډیر شریف سړی ډیر پون سړی اور د بلوچستان په قدیم خلک کې دی چې د بلوچستان خدمت کړی دی او د دوی ګرد کورنۍ چې دی دغه د لیګل پروفیشن سره تعلق لري. د دوی ورونه چې دی هغه دغه دی د خپل چې دی هزبند چې دی هغه صفدر چې دی هغه صفدر حسین هغه خپل چې دی هغه وکیل بیا سیشن جج پات سوی.
جسټس طاهره له هواده بهر هم د وکالت زده کړی دی. نو موړي په هغه دری کسیزه ځانګړي بنچ کې هم شامل و چې د پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه اوریدنه کوله. په کوټه کې مدني فعال جلیل حیدر وای د جسټس طاهره د کار او جدوجہد لوی تاریخ دی.
دا یو ډیر ښه اقدام دی. موږ دا هم غواړو چې په سپریم کورټ کې یوې ښځې ته هم ترقی نه ده ورکړل شوې. باید هلته هم داسې ګام واخیستل شي. د بلوچستان ولس صنفی توپیر نه کوي او یوازې کار ته ګوري.
جلیلی حیدر زیاته کړه هیله لري نوی چیف جسټس به د انصاف تقاضی په پام کې نیسي او د صوبې بېوزله خلکو ته به انصاف ورکوي. بلخو له بلوچستان صوبې څخه د قومي اسمبلی پخوانی غړي نسیمی حفیظ پانیزی مشال لري ته ویل دا یو غټه خبره ده چې خزه به د صوبې های کورټ چیف جسټس وي خو باید دوی کار ته هم پریښودل شي.
مثال یو زنانه چې راځي خاص کر پښتون بلوچ صوبې څخه نو دا خو موږ ډېر ښه ګڼو چې شاید د نړۍ حیثیت پیدا کی په داسې منده صبح کې، نو دا زموږ لپاره ډېر لوی اعزاز خبره ده. نو که دوی دا وغواړي دا زنانه مخ ته پرېږدي، ان شاء الله زنانه به مخامخ حلته وکړي.
جسسه طاهره صفدر په 1902 تیم کال کې لومړی خزوه چې په بلوچستان کې د سیول جج په توګه کار شروع کړ. طاهره صفدر به د روان کال سپتمبر میاشت په لومړۍ نیټه د بلوچستان چیف جسټس په توګه سوګند پورته کوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لري تاسو غوږی کډمن ودونکو بخښو دي د ګرمي دولسنی بجې په امیر ساحل هم راسه په سټوډیو کې ناشته. نو لاغه نه د خبرونو لنډي زور.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پریکړه کړې ده چې په پارلمان کې به د وزیر اعظم او د قومي اسمبلی سپیکر او د هغه د مرستیال دندو ته خپل نوماندان دروي. په دې لړ کې تیر ماښام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټۍ او عوامي نشل ګوند غونډه وشوه او دوی په دې پریکړه باندې ورسېدل چې نن مازیګر به د ګوندونو د کاري کمیټې تر غونډې وروسته نوماندان اعلان کړي. نو متحده مجلس عمل ګوند د پیښور څانګې د ګل یا دوشنبه پر ورځ د ټول ګوندیزې غونډې اعلان کړی دی. د دې ائتلاف سیاستوالانو تیر مازیګر په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د جولای پر 15 په انتخاباتو کې د پراخې دغلۍ تور تکرار کړ. وی ویل چې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نوي غړو د سوګند مراسمو پر مهال به د اسمبلی ودانۍ شاوخوا ته احتجاج کوي. پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټاګۍ تورونه په بیا قیادت کړي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې د ترهګرۍ د تمویل او ناقانونه پیسو د سپینولو مخنیوي ټول اقدامات کوي. د پاکستان دولتي راډیو وایي پرون د ملي انتظامی کمیټې یو غونډه وشوه چې مشري د مالي چارو لړمحالي وزیر ډاکټر شمشاد اختر کوله. د پښتون تحفظ غورځنګ او د جنوبي وزیرستان د مسجدو مشرانو او فعالانو په سیمه کې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د غونډې ګډونوالو پرون ماښام مشال راډیو کې ویل دوی 13 ورځې په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د انتظامی په دفتر کې پریکړه وکړه چې د دوشنبه پر ورځ به د مسجدو په کلیو کې د نامنې او د پیښو په اړه جرګه کوي. د خوراکي موادو شرکت سودکسو چارواکي وایي په افغانستان کې د درو کارکونکو وژنې سخت ټکان ورکړی دی. د سودکسو مرکز په فرانسه کې دی او په افغانستان کې 210 کارکونکي لري. پرون افغان چارواکو ویلي ول چې د کابل په موسهي ولسوالۍ کې د درو بهرنیانو مړی موندل دي. او ایران په فارس خلیج کې لوی بحري پوځي تمرینونه پیل کړي دي. رسنۍ د امریکایي چارواکو لخوا وایي چې تهران دا کار د امریکایي بندیزونو بیا لګیدو څلور ورځې مخکې کړی دی.
پامیر ساحلو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اودونکو اوس به واوري چې د پاکستان رسنیو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
نن جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې په ګرانۍ باندې لیکلي او وایي ګرانۍ ورځ په ورځ سیوا کیږي او د جولای په میاشت کې د ګرانۍ شرح 15.8% ته رسیدلې وه چې د تیرو څلور کالونو د ګرانۍ په پرتله ډېره زیاته ده. ادارې وړاندې لیکي اکثر حکمرانان وعدې کوي خو بیا چې کله اقتدار په لاس کې ورشي نو غریب ولس ترې هېر شي. په کار خو دا وه چې لشتمنو ټیکسونه اخیستل کېدل، خو دلته د خوراکي توکو د ګرانۍ په مد کې لاغ غریبانانو ټیکسونه اخیستل کېږي چې د خوراکي او ډبي ته هم لاسرسي نلری. ادارې وایي اوس د عامو ټول ټکن وروسته نوي حکمرانان ذمہواري سنبالوي، نو باید چې له نوو ذمہوارو سنبالول وروسته داسې یو میکانیزم او لار جوړ کړي چې هر غریب ته په ارزانه بیا په خوراکي توکو باندې مشتمل یو ډبه ملاويږي چې په وس کې یې وي. نو که حکومت دا کار وکړو نو بیا هیله ده چې خپل نورې وعدې به هم پوره کړي. د دې ترڅنګ نوی وخت ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي چې په کال 2018 کې د جولای په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورٹ لخوا نه حل کړی شو، نو له هغه ورځې د پاکستان معیشت ته نقصان رسیدل شروع شو. ادارې وایي له دې وروسته د ترکۍ منصوبې هم ودرېدي او ډالر هم مخ په بره روان شو او د دې سره سره د تیلو په نرخونو کې هم اضافه شروع شوه. ادارې اخري کې وایي نن د تیرو څلورو کالو په نسبت د ګرانۍ شر ډېره لوړه ده، نو باید چې نگران حکومت نور د دې معاملو نه کلار شي او دا په نوي راتلونکي حکومت پرېږدي چې د ولس لپاره اساسانه پیدا کړي. له پیښور خبرېدونکو یا جرس پانه خپل ادارې خبریه کې وای په پاکستان کې په داسې وخت کې د ایم ایف نه د قرضې غستو خبرونه را روان دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. ادارې وای په دې وخت کې د امریکې لخوا دا خبر راتلل څه ډېر عجیبه خبر دی کوم چې پاکستان په مکمله توګه رد کړی دی. او د خارجه چارو نگران وفاقي وزیر ویلي چې د ایم ایف قرضه د چین پاکستان اقتصادي راهداري سره تړل بیخي ناسمه خبره ده. ادارې د خارجه چارو د نگران وزیر لقول وایي د پاکستان او چین په دوستۍ کې چاته هم د لاسوهنې ضرورت نشته. ادریا آخری کې وایي پاکستان په منطقه کې د امن لپاره کردار ادا کوي او دې لړکی پاکستان ته ډیر نقصان رسیدلی. نو له دې وروسته ضرورت د دې خبرې دی چې ټوله نړۍ د پاکستان د دریځ مرسته وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې داسې لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یوه لیکنه کې ویلي دي چې په پاکستان کې په لومړي ځل یو ښځه د های کورټ د چیف جسټس څوکۍ ته لپاره نومول شوې ده. دا ښځه سیده طاهره صفدر نومیږي او ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت د بلوچستان های کورټ مشره شي. برطانوي ټایمز ورځپاڼه لیکي بیا چې په افغانستان کې د کوکنارو د فصل زیانمنولو معنی دا ده چې طالبان ښایي د سولې خبرې غواړي. د دوړو مقالو مهمه برخه درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکي چې د پاکستان چیف جسټس په لومړي ځل په دې ملک کې یو میرمن د های کورټ د چیف جسټس چوکۍ ته نومولې ده. د بلوچستان د های کورټ د چیف جسټس چوکۍ ته نومول شوې جسټس طاهره صفدر نومیږي او کچیر ومنل سو نو دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې یو میرمن د چیف جسټس چوکۍ سنبال کړي. پاکستان په جنوبی اسیا کې یوازینی هیواد دی چې میرمن پکې د سپریم کورټ د جج چوکۍ ته لا نه رسیدلې. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان په وینا له دې څخه څرګند ده چې په پاکستان کې لا هم په ځانګړي توګه د قانون په برخه کې د نر او ښځې ترمنځ توپیر موجود دی. لیکنه زیاتوي چې د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن په 2018 کال کې په یو ریپورت کې ویلي و چې د ټول ملک د های کورټ په ججانو کې یوازې 15% میرمنې دي. مقاله زیاتوي چې په پاکستان کې داسې وکیلانو او ججانو ته ډېره اړتیا ده چې د میرمنو په وړاندې پرتو حساسیتونو ته پام وکړي. د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په وینا دا ځکه چې په پاکستان کې میرمنې په کور او ټولنه دواړو کې له سختو حالاتو سره مخامخ دي. سازمان لیکي چې پاکستان د هر ډول توپیری چلند یا امتیازي سلوک لمنځه وړلو ته تړلی دی، هغه ځکه چې هم یې خپل اساسي قانون او هم د ملګرو ملتونو کنوینشن پر دې مجبوره کوي. بل پلو ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې لیکلي دي چې که څه هم ډېره تمه نه ده په کار، خو بیا هم په افغانستان کې د کوکنارو فصل ته د زیان رسولو معنا دا ده چې طالبان شاید امن خبرې وغواړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ له ائتلافي ځواکونو سره تر 19 کلنه جګړه وروسته اوس داسې نښې شته چې ګواکې وسلوال طالبان غواړي له خبرو اترو ګټه واخلي. مقاله زیاتوي چې که څه هم په مخ کې ډیر خنډونه دي، خو بیا هم امریکا فکر کوي چې طالبان دا ځل خبرو اترو ته شایجي دي وي. ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبان چې له امریکا او افغان حکومت سره خبرو ته زړه ښه کوي، د هغه لوی لامل شاید دا وي چې د هغوی د آمدن وسیله یعنی کوکنار په نشه شوی دي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړه
پلس نیمو بجو
تان دهیلې
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
ورورولي
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمر ودونکو د افغانستان د دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش او نورو ترهګر ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده. د دفاع وزارت وایي جنرال محمد رادمنش بیګا مشال ریډیو ویل له افغان ځواکونو پرته هیڅ څوک د بلې وسلوالې ډلې پر ضد د جنگي دو حق او دنده نه لري. نو موږ د خبره تر هغه وروسته کړی چې افغان اسلامي اژانس د طالبانو له قوله ویلي دي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د ختمولو عملیات کوي. نور تفصیل احمد تکلا کوي.
وروسته لدې چې د وسلوالو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د لمنځوړلو لپاره د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش او نورو تروریستي ډلو لمنځوړل د افغان ځواکونو دنده ده. په روانه اونۍ کې د هیواد په شمال کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې او شاوخوا 250 جنګیالي او مشران یې په سیمه کې افغان ځواکونو ته تسلیم شول. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش وویل چې د طالبانو او داعش ترمنځ خپلمنځي اختلافونه شته، خو دای زیاتوي چې د هیواد ملي دفاعي ځواکونه به ټولې تروریستي ډلې بې توپیره په نښه کړي او له منځه به یې یوسي.
د افغانستان ملي اردو، د افغانستان د ملي حاکمیت، ملي شتمنی او د افغانستان د جغرافیا دفاع کی دهشتګرو ګروپو چې د دوی په منځ کې هر موضوع چې دی مون په مخالفت کې د دوی الاسته بیا مونږ خپل مبارزه او خپل
د طالبانو یو مهم چارواکی افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې دوی د داعش ډلې حرکت له پیله څارل، خو وروسته له دې چې د ملکي وګړو پر ضد د هغو جنایتونه اوج ته ورسېدل نو دوی د جدي اقدام پریکړه وکړه. د راپورونو له مخې د داعش ډلې وسلوال اوسمهال د ننګرهار ولایت د شینوارو او همدارس د بټیکوټ او روداتو ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي. د طالبانو یو چارواکي چې مخکې یادونه وشوه له افغان اسلامي اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره پراخ پلان جوړ کړی او په دې ترڅ کې له کندهار، هلمند، اورزګان او نورو ولایتونو څخه د دوی سلګونه جنگیالي د ولایت ته رسیدلی دي. د دفاع وزارت ویان ښاغلی رادمنش وایي چې په ګڼ شمیر سیمو کې د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي.
احمد تکل چې تاسو رپورټ وړاندې کولو قدمونه ودونکو د خوست چارواکي وایي هڅه کوي د ادارې کمپلیکس چاپیریال ښایسته کړي او پکې پارکونه جوړ کړي. د خوست والی حکم خان حبیبي پرون مشال اړي ته ویل د دې مقصد لپاره یې پروژې هم جوړې کړې دي. نوموړي د ادارې کمپلیکس په یوه برخه کې د یو نوي پارک جوړولو پرانسته هم وکړه. تفصیل درته نجیب الله لوخیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پنځشنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د اداري کمپلیکس په یوه برخه کې د نوي تفریحي پارک د پرانیست پر مهال مشال راډیو ته وویل چې د اداري کمپلیکس د رغونی او سمسورولو لپاره نقشې، ډیزاین او د پروژې په ډول ترتیب شوی او د منظورۍ په خاطر اړوندو ادارو ته سپارل دي. نوموړی وایي چې د اداري کمپلیکس د رغولو لپاره به ډیر ژر بودیجه منظوره او چاپیریال به په شنو ساحو، پارکونو او نورو اړینو ملحقاتو سمبال کړي.
اداری کارمندانو دپاره یا دیو دولتی مامور دپاره یو مناسب کاری چاپیریال باید موجود وي او د دې پسند کې د مراجعینو دپاره مناسب ځای موجود وي. همدغه اصل ته په کتو د اداری کمپلیکس په اساسي ډول باندې ورغولای شي. د دې نقشه او هغه ټول انجینري ډیزاین او مسایل تکمیل دي او ان شاء الله په کم وخت کې به مونږه عالی مقام ته وسپارو.
خوست والی ول د اداری کمپلیکس په یوه برخه کې جوړ شوی پارک او شنه ساحه د خار او کور جوړولو وزارت د ثبات د ټینګښت پروګرام له بودیجې څخه جوړ شوی دی. مدني فعال سلطان محمود خیرخواوی:
د اداری کمپلیکس ډیر ښه موقعیت لري او بد وخت نه چې شنه ساحه یې کمه ده، یعنی شین نه ده، هغه بوټي هغه اسخي چې لري نشي، دا تعمیرونه هم خوان نه کوي، خولي نه ښکاري. په زمن کې مراجعینو دپاره به سهولت پیدا شو چې څوګر شي هلته د ودنۍ نه د باندې سیوری نه وي، نو نه د باد و باران نه پامن کې دی، نه د لمر نه پامن کې دی.
د خوست د خار او کور جوړولو رئیس ابراهیم الله ولیزی هم وویل چې په اساسي ډول د اداري کمپلیکس رغول په پام کې دي او د دپاره ورسره د کافي بودیجې د منظورۍ ژمنه شوې ده. د یادونې وړ ده څو میاشتې وړاندې د خار او کور جوړولو وزارت د ثبات د ټینګښت برنامې لخوا د خوست په اداري کمپلیکس کې د جرګو دوه پوړیز تالار هم چې د اتو سو کسانو د زایدو ظرفیت لري جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسو غوږی خدمت وکړو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هندي وزیر اعظم نریندر مودي د ټلیفونونو هرکلی کړی دی. د وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون ماسپخین په اونیزه خبري غونډه کې ویل د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لوړې سطحې رابطې قائمی دی. نوموړي له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو په اړه په لسویلو ډډه وکړه، خو یو ځل بیا یې ویل چې د افغانستان شخړه فوجي نه بلکې سیاسي حل ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د زیارت پورز اونیز خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په حق له د سوایلو نه ډډه وکړه او وینا یې وا چې فوزی عملیات د افغانستان د مسلې حل نه دی، ځکه چې تیرو ولسو کلونو راهسي په افغانستان کې وسلوالو پر ضد جګړه روانه ده خو تر اوسه امن را نغلې. د ذکر ده چې د طالبانو ایوي باوري سرچینې د جولای په 28مه مشال ریډیو ته په استولي پیغام کې ویلي وو چې د امریکا د خارجه چارو وزارت لمرستیاله ایلس ویلز او د هغې سره د جولای په 3مه په قطر کې ډېرې مثبتې او په ګټوره فضا کې خبرې شوې دي. د ډاکټر فیصل وینا وا چې پاکستان دا خواهش لري چې په افغانستان کې امن راشي او دې لړ کې هر قسمه مرستو ته تیار دي. د عمران خان او اشرف غنی ترمنځ ټلیفوني خبرو په حق له د ډاکټر فیصل وینا وا د تیر یو کال راهسي د دواړو ملکونو ترمنځ نه صرف په علاقه چ رابطې شوې دي بلکې د دواړو خواو چارواکو د یو بل ملک دورې هم کړې دي او هیله من یو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په علاقه کې به دا قسمه رابطې پر اتلونکو کې هم جاری وي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د جولای په 9مه عمران خان ته په انتخاباتو کې په کامیابی مبارکي ورکولو سره سره د کابل د سفر بلنه هم ورکړې وه چې نوموړي قبول کړه. خبريال رحیم الله یوسف زید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رابطو په حق لوایي
هر کله چې نوې حکومت راشي نو کوشش کوي چې ښه کارونه وکړي، د خلکو حمایت حاصل کړي. زما خیال دی چې افغانستان حکومت هم دا غواړي چې پاکستان د نوي حکومت سره دې مرګتیا وکړي. پاکستان کې د نوي حکومت په دې پوهېږي چې افغانستان کې څومره امن راشي هغه به فایده کېږي پاکستان ته. نو دا حالات ډېر سازګار دي او دې په وجه باندې د خلکو توقعات هم ډېر زیات شوي دي.
د نوموړي په وینا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اوس هم بې باوري شته او دا هغه وخت ختمېدلې شي چې کله د یو بل غوښتنې ومني او خصوصا چې پاکستان د افغانستان سره کومې وعدې کړي چې هغه پوره کړي.
مشال اړې ته تاسو غوږی قدم اړوندونکو. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د ټاکنو د نتیجو وروسته په خپل لومړي وینا کې ویلي چې د افغانستان سره ښه اړیکې غواړي او داسې اړیکې غواړي او داسې هیله لري چې یو ورځ به داسې راشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به پولي نه وي. په پیښور کې مش افغان کډوال د عمران خان د وینا ته څرنګه ګوري تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان کې دا وخت نږدې 15 لاکا رجسٹرډ افغان کډوال جون کوي. افغان کډوال هم د پاکستان په سیاست او د حکومتونو په جوړېدو نظر ساتي. تیر حکومت کې د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې افغان کډوال هم د ستونزو سره مخ شوي وو. ټول ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو څوکو ګټلو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکو د خکولو د عمران خان بیان ته پېښور کې میشت افغان کډوال خوشاله دي. پېښور بورډ بازار کې کاروبار کوونکې افغان کډوال حافظ الله وایي چې دوی هم د عمران خان د بدلون ناره خوښوي.
هغه چې کوم داسې کارونه شروع کړي او کوم کارونه دی وی کنه نو د خلکو چې غوټ ورکړي په دغه وجه باندې ورکړي چې زه تبدیلی غواړم. نو تبدیلی خو هغه په بارني سیاست کې هم غواړي او داخلي سیاست کې هم غواړي. نو کېدی شي ان شاء الله موږ امید ده دې تبدیلی کې زمونږ هم یو د تبدیلی راشي چې موږ سره هم د حالت ټیک شي او د بارډر مسله هم ختم شي او تګ راتګ اسانه شي. د افغان مهاجرینو د دلته رښتې شي یو بل سره او خاص کر بزنس کمیونټي تجارانو لپاره.
د پاکستان او افغانستان د تاجرانو د ګډ ایوان د شمیرو تر مخه د دواړو ملکونو ترمنځ کال کې ل یو ارب ډالرو زیات رسمي کاروبار کیږي. د تجارت دا کچا 15 کال وړاندې 2.5 ارب ډالر و. هم د یاد ایوان تر مخه د تجارت دا کچا تر 8 ارب ډالرو پورې لوړې دي شي خو که ورته برابر اسانتیاوي ورکړي شي. عمران خان په خپل بیان کې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت ته د ودی ورکولو ژمنه هم کړې ده. پېښور کې دکاندار افغان کډوال عزیز خان وایي چې تیرو کلونو کې کاروبار ته ډېر زیان رسیدلی دی.
ټیس ورکو بجلی بلونه ورکو زموږ مضبوط روزګار ده خو دی چې نه پاتې موږ له اعتماد سره ډېر کمزورې ده. کمال خان دغه خبره وکړه موږ کاروبار سره بیا دوباره پاکستان کې نور امیدوار پیدا کیږي ورسره. موږ د شلو کلو دکاندارانی
د دې وجه موږ باندې خلک اعتبار نه کې دا شړی او دا
افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم ټاکنو کې د عمران خان د بریا وروسته نوموړي ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د حکومت جوړولو وروسته یې ورته د افغانستان د دورې دعوت ورکړه. د عمران خان ویان نیم الحق ویلي دي چې د حکومت جوړولو وروسته به عمران خان کابل ته دوره کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی وو چې د عمران خان سره د دواړو ملکونو د سیاسي، معاشرتي او معاشي خوشحالۍ لپاره له نوې سره په کار کولو رضا شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو غوږی قدم ورکړو. په پاکستان کې بیرابیر عدالتونو د مسلم لیگ ځینو سیاستوالانو ته سزاګانې اورولې دي او پر ځینو یې مقدمې روانې دي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز هم شامل ده چې دا مهال زندانیان دي. د جولای د 15 متر ټاکنو مخکې عدالتونو د هغوی خلاف د پخوا پرتله زر فیصلې واورولي چې په اړه یې ځینې شنونکي د عدلیې پر نیت شک کوي، خو چیف جسټس ویلي دي چې د عدالتونو پریکړې پر انصاف ولاړې دي. بشیر غواخ نور تفصیل سره.
د پاکستان مسلم لیگ نون یو بل مشر او د کورونو چارو پخوانی وزیر مملکت طلال چودھری ته د عدالت سپکاوی په تور کې سزا اورول شوې. د اگست په 2 د سپریم کورټ د دې سزا تر مخه نوموړی به لږ تر لږه 15 کاله په ټاکنو کې برخه نشي اخیستلی. هغه د جنوري په میاشت کې په یوه جلسه کې خپل مشر نواز شریف په مخاطبولو وویل چې هغه قاضیان یا ججان د بهر وغورځي چې د انصاف پر ځای بې انصافي کوي. تر طلال چودھری د مخه د مسلم لیگ نون ځینې نور مشران هم په بیلابیلو مقدمو کې سزا شوې دي. دوی دا کار سازش بولي، خو چیف جسټس ثاقب نثار دریز لري چې د عدلي پریکړې په انصاف ولاړ دي او کوم سیاسي هدف یې نشته. تر ټولو ډیره مشهوره مقدمه د دریز علي وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف و. پر هغه د پانام اسنادو په نامه کیس کې د درغلي او تورونه ولګول شول. نوموړی نه یوازې له وزیر اعظم لري بلکې له سیاست هم د ټول عمر لپاره منع کړل شو. په لندن کې د کورونو اخیستو په ترڅ کې د مبینه درغلیو په یوه مقدمه کې نواز شریف ته 19 او د غلور مریم نواز ته 8 کاله بند سزا واوروله. د مریم نواز خاون کیپټن محمد صفدر ته په همدې مقدمه کې 1 کال قید اورول شوی دی. د جولای په 15 د شو ټاکنو 4 ورځې مخکې د نشي موادو د کنټرول یو عدالت د مسلم لیگ نون یو بل مشر او امیدوار حنیف عباسی ته عمر قید سزا واوروله. پر هغه تور دی چې 500 کیلو افیډرین د نشي موادو په قاچاقبرانو خرڅ کړی وو. افیډرین د قوت زیاتولو او درد ختمولو لپاره استعمالیدونکې دوا ده چې د امریکې په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې غیر قانوني ګرځول شوی او په ځینو ځایونو کې نشي مواد بلل کیږي. دا د مسلم لیگ نون پخوانی سینیٹر نیحال هاشمی خبر دی چې نوموړی پکې عدالتونه په جانبداری تورن کړل. عدالت هغه د سپکاوی په تور کې د 15 کلونو لپاره پر حکومتي چوکۍ یا پوسټ له کاره منع کړ. هغه د دې کال له جنوري څخه تر فروری پورې یوه میاشت په زندان کې هم وو. د جون په میاشت کې د مسلم لیگ نون یو بل مشر او د قومي اسمبلی غړی دانیال عزیز ته هم عدالت د سپکاوی په تور کې په انتخاباتو کې د نه ودرېدو سزا واوروله. د همدې پریکړې له مخې د هغه د قومي اسمبلی غړیتوب هم ختم شو. د قانوني چارو پو قاضي انور وایي د عدالتونو لخوا د مسلم لیگ نون سیاستوالو خلاف پریکړې خامخا شکونه راپورته کوي.
داغه پارټه کوم مرکزی قیادت ته او کوم اخی ته نږدې دي کوم ټارګټ کا نو دا صفا کوي چې تاریخ باندې کړی کیږي. هر وخت وخت دې په خپل منصب ته وخت هم انصاف کوي او د وخت انصاف کې دې عقل وګڼي نو وخت دا.
د اگست په 2 احتساب عدالت په خیبر پختونخوا کې د مسلم لیگ نون یو مشر امیر مقام ورغخته دي. پر هغه تور دی چې لنه معلومه مالی سرچینو جایدادونه لري. همدارس د نواز شریف کشر رور د مسلم لیگ مشر او څو ځل د پنجاب وزیر اعلی پاتې شوی شاباز شریف هم د درغلي او مقدمو سره مخ دي. د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار په بیلابیلو موقعو ویلي چې عدالتونه د مسلم لیگ نون خلاف نه دي. دغه په وینا د دوی پریکړې پر شواهدو ولاړ دي او د هیچا په خلاف د هیڅ سازش برخه نه دي.
بشیر واخوش تاسو رپورټ لاندې کولو قدرمن اوریدونکو، د سپریم کورٹ مشر قاضی میاں ثاقب نثار د پاکستان د دفاع وزارت سیکرټری ته ویل دي چې له هیواد بهر دی د فوج د پخوانی مشر جنرال راحیل شریف او د آی ایس آی د پخوانی مشر جنرال شجاع پاشا د نوکریو په اړه عدالت ته سپیناوی وکړي. د چهارشنبه په ورځ د نثار په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه گئی پوښتنه وکړه چې آیا د پخوانی لوړ پورو فوجي چارواکو له هیواد بهر کار ته تر تګ مخکې له وفاقي حکومت څخه اجازه اخستې وه او کنه. نور تفصیل شاین بنیری وړاندې کوي.
د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټس میا ثاقب نثار د چهارشنبه په ورځ په دې خبره خپل حیرانتیا وښوده چې څنګه د فوج پخوانی سرلخکر جنرال راحیل شریف او د آی ایس آی پخوانی مشر جنرال شجاع پاشا د فوج نه د ریټایر کېدو نه سمدستي وروستو په بهر هیوادونو کې ملازمتونه اختیار کړل. د چیف جسټس په مشرۍ یو درې کسیزه بنچ د دفاع سکتر لیفټننټ جنرال زمیر الحسن ته ویلي چې په دغه اړه د حکومت لخوا ورکړل شوی اجازتنامه د عدالت ته وړاندې کی. یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د نوم نه خودو په شر د پاکستان ډان ورسپانې ته ویلي چې د وفاقي حکومت او پوز د قوانینو تر مخه سرکاري ملازمین د ریټایر کېدو نه وروسته باید دوه کاله لازمی انتظار وکړي او که کم ملازمت کول غواړي نو لومبه به د وفاقي حکومت نه اجازه اخلي. په دغه اړه د پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي
دو کالو پورې یو داسې افسر چې خصوصا هغه بیا په آرمی کې وي هغه ریټایر شي نو هغه بل ځای کې جاب نشي کولی. سابقه چیف آف سټاف او داسې سابقه د آی ایس آی چیف دا خو دومره سینسیټیو او دی وی چې کم باندې دی کار کړی دی چې د دې لپاره خو د دې شرط پابندي کول انتهایی لازمی وه. خدا و چې دا خلک په دومره سینسیټیو جاب پاتې وي چې دا ټول عمر بیا خپل ملک کې پاتې شي او د دې هغه انټرنل سیکریټس چې کوم دی سروي چا چرته چا سره شیر نشي. او له بده مرغه مونږ ګورو چې زمونږ په ملک کې د دې قوانینو اطلاق چې داغې نه هم یو ټوکه جوړه شوې ده.
سپریم کورٹ د سرکاري ملازمینو او ججانو د غبرګ شهريتونو په اړه د مقدمې د اوریدنې په اړه ووبش ملازمینو ته ویلي چې د خپل غبرګو شهريتونو په اړه وضاحت وکړي. د دفاع سکتر عدالت ته ویلي چې په پوسټ کې کوم چارواک کې د بهر هیوادونو شهريت نه لري. اټارني جنرال خالد جاوید خان عدالت تسپیناوي کړي چې وفاقي حکومت د کوم بهر ملکی ملازمت اخستلو لپاره سرکاري چارواکو ته اجازه ورکولي شي. په دغه اړه د پاکستان د فوج یو پخوانی بریګیډیر محمود شاه مشال ریډیو ته وویل
اسپیشل کیسز وی چې چرته ګورنمنت هغه سرکمستانس وګوري چې په دې کې ضروري ده چې د لې اجازه ورکړي شي نو هغه اجازه ورکړي او داسې ډېر کسان نه وي دا لږ کسان وي لکه سعودي عرب کې تاسو خبره وکړه دا جل راحیل شي نو دې هلته کې فوج نو لېږلی او هغې سره یو پوټی لکه مرچی چې کوم تعلقاتو خرابېدل نو هغې ته بیا دا ډیمانډ وکړه چې دا افسر مونږ راکړي هغې والا ورک نو همیشه حکومت کې چې کوم دی نو ایکسپشن کې اندرسي ورکې دا روټین نه دی.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال شجاع پاشا د پوسټ سره د خپلې نوکرۍ د وخت ختمېدو نه څو ورځې وروسته په متحده عرب اماراتو کې ملازمت اختیار کړ او د پوز پخوانی سرلخکر جنرال راحیل شریف په سعودي عرب کې د فوزي ائتلاف کمانډان وټاکل شو.
شاین بنری چې تاسو رپورت وړاندې کولو کدر مړه ولیدونکو د روانې کړي خري رپورت په لور سره پام را ګرځو. د مومند ولس د سپریم کورټ په امر جوړیدونکو د مومند ډیم باندې په کار شروع کولو خوشاله دي او مشال رادیو سره خپلې د خوشحالي سرګندونې هم شریکې کړې دي چې نور تفصیل درته په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د وابډي محکمې پاکستان چیرمن لیفټننټ جنرال ریټایرډ مزمل حسین ویلي چې محمد ډیم با په 15 کلونو کې مکمل شي او دا بنبا 800 میگاواټ بجلی تولیدوي. مزمل حسین درې ورځې وړاندې د محمد ډیم یا بنتا د دورې په موقع زیاته کړې و چې د دې بنډه به 2 لک اکړ فوټ ځمکه هم خړوبول شي ولې پیښور نوخار او 400 به هم د سیلونو نه محفوظ شي. په دې موقع د محمد ضلع ډیپټي کمشنر واصف سعید هم موجود او هغه وویل چې د دې بنډه به 100 میگاواټ بجلی محمد ته هم ورکول شي. د وابډي محکمې لخوا په دې ګام د محمد ولس خوشاله دي او د امبار سپین ملک وای چې د هغوی ځمکې د ډیم یا بند نه اوچتې دي خو بیا هم د هغوی کویان او یا شخصي ټیوبلونو کې به ممکنه ده د اوبو سطح لوړ شي.
اوس موږ وطن که ځوانان کول دغه وکینو کری وکي او نور داسې ډیر مراد په موږ ته د اوبو سهولتونه به موږ ته ډیر زیات شي، موږ په ډیر خوشحاله یو.
د کوزه محمود یکون اوسیدونکي اسدالله وای د هغوی په زرګونو ځوانان او مشران د محمود نه بهر خارونو او هیوادونو کې مزدوریانه کوي، ځکه کلي وطن کې نه خو کروندې شته او نه د روزګار وسیلې.
چې کوم دلته زموږ ځمکه ده هغه به ټوله زرخیز شي، هغې باندې به کر کرونده شروع شي، او موږ سره دومره ځمکه ده چې څومره خلک زموږ په پینډو کې مزدوري کوي، په کراچو کې کوي، په سعودي عرب او په دوبۍ کې مزدوري کوي، د خپلو کورونو نه، د خپلو بچو نه، د خپل مور پلار نه بهر دي، نو هغه به انشاءالله په دې خپلو ځمکو باندې او په دې خپل کر کرونده باندې خپل د کور کفالت هم کوي او خپل پیسې هم ګټي.
د چیرمین وابډ پوینا چې د محمود دا بند سپریم کورټ اف پاکستان په امر جوړول شي، چې مقصد د اوبو ذخیره او د بجلی پیداوار دی او د بند لپاره فیزیبیلیټی رپورٹ لوړاندې تیار شوی دی. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، پېښور.